رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د تورخم لاره بیرته خلاص شو. په سوریه کې د حزب الله کمانډان په یوه حمله کې وژل شوی دی، او په عراق کې په یو کافي په ډزو کې 12 تنه وژل شوی.
د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې د حزب اسلامي د استازو سره به زر د سولې موافقه وشي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د تورخم سرحدي دروازه چې سلور روزي بندوه، په پاکستان کې د افغانستان د سفیر عمر زاخلوال او د پاکستان د پوز د لوی درستیز راحل شریف ترمنځ خبرونه روسته خلاص شوي. زاخلوال د خپل فیسبوک په پاڼه لیکلی دی، د پاکستان د پوز د لوی درستیز راحل شریف سره د تورخم او همدارنګ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د جوړو ستونزو او عواملو په اړوند تفصیلي ملاقات وکړو، چې په نتیجه کې نوموړي په تورخم کې خپلو قواو ته لارښوونه وکړه چې د تورخم مزه همدا شیبه د مسافرینو او سوداګریز توکو په مخ خلاص کړي، او په راتلونکو کې هم د دې درې ورځو ورته په سیر ستونزې د تورخم د مزه په تړلو ونه انجامیږي. زه د خاغلی د دې قاطع مثبت موقف نه مننه کوم. پاکستانی سرحدي ځواکونو د لاره د سه شنبه په ماسپخین د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلی وه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دا شورا د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب استازو سره د سولې هوکړې ته ډېر نږدې شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دا شورا د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب استازو سره د سولې موافقه ته ډیر نږدې شوې ده، او ټاکل شوې ده یک شنبه پورس د دغه شورا او د اسلامي حزب لاوي په غونډه کې د سولې د موافقې لیک په مسوده ورسته خبري وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مرستیال مولوی عطا الرحمن سلیم د جمعې پورس امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په ورسته ورځو کې د دغه شورا او اسلامي حزب د پلاو ترمنځ په خبرو کې په عمومي ډول په 25 تفاهم شوې دي. په دې حقلا د اکرام شینواری پوره رپورت د خبرونو نه روستاوري. په سوریه کې د حزب الله کمانډان مصطفی بدرالدین په یو حمله کې وژل شوې دي. بدرالدین د لبنان د دغه شیعه ډلې مشر و. د 2008 کال نه راروستا چې د دغه ډلې پوځي مشر وژل شو، دا د دغه ډلې ته یو بل لوی ضربه ګڼل کیږي. بدرالدین چې 55 کلنو د حزب الله یو لوړ پوړی چارواکی و، او امریکا په دې باور ده چې هغه په سوریه کې د حزب الله د نظامی عملیاتو مشري کوله. په سوریه کې دغه ډله د بشار اسد متحده ډله ده. بدرالدین د حزب الله د پوځي مشر عماد مغنی اوخی و. د 2015 کال د جنوري د میاشتې را په دې خوا د حزب الله څلور تنه جنګیالي وژل شوي دي. په دې برسیره د ایران لوړ پوړی چارواکی هم په سوریه کې د حکومت د مخالفینو سره په جګړو کې او یا هم د اسرایلو په بریدونو کې وژل شوی دی. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله غړي نور ساحلی وایي چې بدرالدین اسرایل وژلی دی، خو لا تر اوسه پورې د هغه د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د اروپا د سرحدونو ادارې فرانټکس نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې د اپریل په میاشت کې یونان ته د مهاجرینو د راتګ کچه 90% راټیټه شوې ده، او دا څرګندوي چې د ترکیې سره د مهاجرینو په سر د اروپایي اتحاد موافقه کامیابه وه. فرانټکس وایي چې د اپریل په میاشت کې 2200 مهاجر د ترکیې نه یونان ته رارسېدلي دي. په دغو کې زیاتره د سوریې، پاکستان، افغانستان او عراق خلک دي. دا د مارچ د میاشتې په پرتله 90% کم شمیر دی. د موافقې سره سم هغه مهاجر به بیرته لیږل کیږي چې یونان ته د سمندر د لارې په غیر قانوني توګه راځي. هغه الوتکه چې د لمر په انرژۍ چلیږي تیره شپه د امریکا د اوکلاهوما ایالت ته ورسېده. تفصیل د شافی سردار نوري.
د سولر امپولس په نامه دوه الوتکو پرون د امریکا د اریزونا د ایالت څخه پرواز کړی و. د دې الوتکو سرعت په ساعت کې 45 کیلومتره دی، خو د ورځې لخوا چې لمر وي د دغه الوتکو سرعت دوه چنده کیږي. د دې اونۍ په پیل کې د اوکلاهاما ایالت توپانونو وځپه، توپانونو دوه کسان ووژل او ځینې نور کورونه یې خراب کړل. د توپان له کبله د دغه ایالت چارواکي مجبور سول چې په 15 ولسوالیو کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. که څه هم د سولر امپلس دوو الوتکو پرون ځان اوکلاهاما ته ورساوه، خو داسې معلومیږي چې د څو ورځو لپاره به چې هوا ښه کیږي د الوتکې په دغه ایالت کې پاته وي. د اوکلاهاما څخه وروسته به یوه الوتکه په امریکا کې یو بل تم ځای ولري، او وروسته به بیا د اطلس د سمندر څخه تیره سي او اروپا ته به ولاړه سي. د اروپا څخه وروسته افریقا ته ځي او د هغه ځای څخه بیا دوبۍ ته. دغه الوتکې د ځمکې د کورې شاوخوا خپل سفر د دوبۍ څخه د 2015 کال په مارچ کې پیل کړی و. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د ترکیې د پوځ یو اعلامیه وایي چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې 8 تنه ترکیې عسکر او د کوردي یاغي ډلې پی کی کی شپږ غړي پنختو کې وجل شوې دي. هغوی د هکاري په ولایت کې د جمعې په ورځ هغه وخت وجل شول چې نښتې پیل شوې. دوه تنه عسکر بیا وروسته یوې هلیکاپټرې د غورځېدو په پیښه کې ووجل شول. له بلې خوا د ترکیې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پنجشنبې په ورځ د دیاریباکر په سیمه کې څلور تنه مشکوک بم جوړونکي هم وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې بم جوړونکي هغه مهال وژل شول چې د پی کی کی ترګرو په یوې لارۍ کې چاودیدونکي مواد بارول. د ترکیې حکومت او متحدین د پی کی کی ډله ترګره ډله بولي. دغه ډله په ترکیې کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره د یوې لسیزې راهیسې جنګیږي. او په عراق کې چارواکي وایي چې د بغداد په شمال کې په یو کافي کې د وسوالو په ډزو کې 12 تنه وجل شوي او 15 تنه زخمیان دي. چارواکي وایي چې دریو وسوالو د شیګانو په سیمه بیلات کې د جمعې په ورځ په یو کافي باندې د شپې ډزې شروع کړې. یو پولیس د غزای تراغې دوه ځانمرګو د بمونو ډک واسکټونه چې اغوستي وو وچول. بلاد د بغداد نه د 80 کیلومترو په فاصله کې پروت دی. سخت امنیتي انتظامات پکې شوی دي. یو پولیس ته نوم نه خوولو په شرط ویل چې حمله کوونکي د بلاد سیمې ته د رسیدو نه مخکې د دریو امنیتي پوستونو تیر شوی وو. د دې نه مخکې په بغداد کې په بمی چاودنه کې کم تر کمه 80 تنه وژل شول. د دغو حملو ادعا د اسلامي دولت ډلې کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، د تورخم دروازه نن پابندې شپږ بجې پرانستل شوې ده. د دې راپور تفصیل لږ وروسته راځي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازو سره موافقه نږدې ده. اکرام شینواری د کابل نه راپور راکړی دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي چې دا شورا د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب استازو سره د سولې هوکړې ته ډېر نږدې شوې ده، او ټاکل شوې چې د یکشنبې په ورځ دغه شورا او اسلامي حزب پلاوی په یوه غونډه کې د سولې د هوکړې لیک په مسوده وروستۍ خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا یو مرسل مولوی عطاالرحمن سلیم د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې په وروستۍ ورځو کې دغه شورا او اسلامي حزب د پلاوو ترمنځ په خبرو کې په عمومي ډول په 15 ټکو تفاهم رامخته شوی.
از دو ماه به این طرف حمله دوستا در مذاکره هستیم، در تفاهم هستیم.
خاغلی سلیم ویل د دوه میاشتو څخه د زیاتې مودې لپاره دوستانو سره په خبرو بوخت او په تفاهم کې هغه مسوده چې 15 مادې لري له دوستانو سره پرې مخبري کړې دي. دوه ورځې وړاندې له دوستانو سره د ډیرو مهمو او اساسي موادو په هکله تقریبا تفاهم ته رسیدلی وو. یو شمېر جزوي مسایل پاتې چې له لرو د یکشنبې تر ورځې به هغه هم حل شي. د اسلامي حزب په 15 کې تر ټولو مهمې د افغانستان له زندانونو څخه دغه حزب د بندیانو ازادي دل په پاکستان کې د اسلامي حزب په کمپ کې ډیره مهاجرینو ته د افغانستان په دننه کې سرپناه برابرول، او د ملګرو ملتونو او امریکا د متحده ایالاتو د بندیزونو له لیست څخه چې د تور لیست نوم ورکړ شوی دغه حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د نورو چارواکو د نومونو لیست کول شامل دي. مولوی عطاالرحمن سلیم وایي چې په دغو درې مسلو هم تقریبا دواړه لوري موافقې ته سره رسیدلي دي، خو مولوی سلیم په دغو مسلو د دواړو خواو ترمنځ د نظر جزوي حزبی اختلاف شون نردوی او وی چی تمه لري په ټولو دغه مسلو با د یکشمې سره ورځی هم د نظر پوره یواله رامنځته شي د افغانستان جمهوریت د اسلامي حزب او د سولې علي شورا ترمنځ د هوکړې ته نږدې کېدل تاییدوي خو په حق لای د جزئیاتو د ورکولو ډډه کوي همدا اوس د اسلامي حزب دوه پلاوي په کابل کې ډیر دي هڅه مو کړه چې په دې حق له حکمتیار د اسلامي حزب نظر هم ترلاسه کړو خو د ډیرو هڅو سره سره مو دغه حزب نظر ترلاسه نه کړی شو اسلامي حزب په داسې حال کې د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي چې افغان حکومت او طالبان ترمنځ د پاکستان په منځګړیتوب د سولې د خبرو بهیر هماغسې په ټپه ولاړ دي د افغانستان جمهوریت روانې سوي میاشتې تر پایه د څلور اړخیز بهیر په لړ کې د پنځمې غونډې د جوړېدو په باب د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویند څرګندونو په ځواب کې ویلي چې په اوس وخت کې د سولې د رغنده خبرو امکان نشته دي د افغانستان د جمهوریت د ویند مرستیال شاه حسین مرتضوي په امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې پاکستان ته پکار دي چې د هغو ډلو په خلاف اقدام وکړي چې د څلور اړخیز بهیر په غونډو کې منلې وه چې د هغوی په وړاندې به اقدام کوي چې سولې ته غاړه نږدي
عمل نکنه حداقل
د شرایط موجود خغلی مرتضوی ویل تر کومې چې پاکستان پر خپل تعهدات او عمل ونکړي لک تر لګه پوس وخت د رغنده او مثبت خبرو د لپاره زمينه نه ده موجوده د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویان نه پیسې کړیا د تیری پښمې پوره سلور رخیص بهیر د راتلونکو غونډې په اړه دیو خبريال دی پښتنې په جواب کې ویلي چې هڅې روان دي چې دغه بهیر غونډې بیا له سره پیل شي خغلی ذکریا ویل چې دغه غونډې د لپاره لانیټ نه ده ټاکل شوی خو هڅه ده چې د دې مشي تر پای جوړ شي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د امریکا د استازو د جرګې غړی ایلیټ ایګل وایي چې د افغانستان د ستونزې حل په جګړې کې نه بلکې په مذاکراتو کې ده هغه دا خبره هم کوي چې د افغانستان په حق له بد امریکا راتلونکي ولسمشرې ته لوی چیلنج دا وی چې آیا څومره عسكر په افغانستان کې اوساتي خو هغه دا خبره هم زیاتوي فکر نه کوي چې امریکا دې تزرخه کې چې یو ځل بیا د افغانستان ته ډېر شمیر عسكر واستوي د امریکا د کانګرس غړي ایلیټ ایګل دا خبره په یوې ځانګړې مرکې کې د آشنا تلویزیون سره کړې ده د دې مرکې خلاصه روحان نورزی نووري
د امریکا د سازو د جرګې غړی ایلیټ ایګل وایي چې پاکستان باید چې د طالبانو خلاف اقدامات وکړي خدای یوازې د پاکستان وظیفه نه ده بلکې امریکا هم باید چې د طالبانو د ایسارولو هڅه وکړي او په افغانستان کې هم باید چې ورته اقدامات وسی ایلیټ ایګل چې د امریکا په کانګرس کې د نیویارک د ایالت استازي دی د امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې حل جګړه نه بلکې مذاکرات دي ایګل وویل
that it's going to be difficult mm-hmm. we know that there will be terrorism
موږ په دې په هیجو چې مشکل به وي موږ په هیجو چې تروریزم به وي او دوی به هڅه وکړي چې مذاکرات ناکام کړي خو موږ باید مذاکرات د ادامه ورکړو او امریکا نسی کولای چې افغانستان په دغه وضعیت کې پریږدي خو ایګل دا هم ویل چې په مذاکرات کې باید ځین اصول په نظر کې ونیول سي هغه ویل چې د افغانستان اساسي قانون ته باید چی درناوی وسی تروریزم باید ختم سي او لاسره ورنی لکه د شوزو د حقوق په برخه کې پرمختګونه باید چی وساتل سي که څه هم د کانګرس دغه غړی ویل چې طالبان یو تروریستي ډله ده خو هغه دا خبره هم وکړه چې په کار ده چې اوس د سولې خبرې ته لومړیتوب ورکول سي او په افغانستان کې د وضعیت عادي کېدو ته پام وسی هغه وویل
their terrorist group no doubt about it but if we designate them and it derails the peace talks
یو تروریستي ډله ده پدې کې شک نشته خو که موږ اوس د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړو دا به د سولې خبرې ناکامه کړي او موږ به څه ترلاسه کړو نو موږ باید چې محتاط وسو ایګل ول چې د هیلې کې وچ د سولې خبرې ژر بیرته پیل شي دا چې آیا امریکا پدې کې پاتې راغلي د پاکستان د تاړ کې چې په افغانستان په اړه خپل پالیسی ته تغییر ورکړي د کانګرس غړي ایلیټ ایګل ویل چې دا په امریکا نه مربوط کیږي چې نور ته وایي چې څه وکړي خو هغه ویل چې امریکا کولی سي چې په سیمه کې ثبات لپاره بیلابیل ډلې سره خبرو ته کښینوي هغه وویل
Well, I would say to them that the United States really, you know, cannot be the policeman of the world.
شه یو ځل بیا زه فکر کوم چې د امریکا کار نه دی چې نور مجبور کړي چې څه وکړي زه فکر کوم څه چې موږ کولی سو هغه د دې چې مختلف اړخونه راغونډ کړو او هڅه وکړو چې یو ډول ثبات راولو لکه څنګه چې موږ په مذاکراتو کې چین هم راګټ کړی دی موږ د چین سره په ډیرو مواردو کې اختلافات لرو خو موږ په هیجو چې دوی د افغانستان او پاکستان په ځینو برخو کې اثر رسوخ لري او موږ فکر کوو چې دوی مرسته کولی سي د ځکه چې دوی نه غواړي چې توریزم جګړه دی د دوی سرحداتو ته نږدې وي ښاغلی ایګل په دې نظر دی چې د امریکا د نوي جمهور رئیس لپاره به لوی چیلنج دا وي چې څومره عسکر په افغانستان کې وساتي. هغه وویل
Well, you know, the challenge is going to, of course, be whether all our troops should go home or we should
سنځي بداوی چې آیا موږ خپل ټول اسکر د افغانستان وباسو او کچیر یو کم شمیر قوه هلته ولرو په افغانستان کې به د امریکا حضور څنګه وي دا پښتنه اوس نه سو جواب ولای موږ باید وګورو چې وضعیت به هلته څنګه وي زه فکر کوم چې موږ افغانستان نه سو خوشی کولای چې خپل ټول اسکر وباسو او خپل هوا ته راولو دا ځکه چې موږ په هیجو چې د روسانو د وټلو ورسته په افغانستان کې څه وسول امریکا او نړۍ افغانستان هیر کړ او ترستان اجازه پیدا کړه چې په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي او بیا د نیویارک پیښه وسوله هغه څه چې موږ زده کړی دی هغه دادی چې اجازه ورنکړو چې ترستان په افغانستان کې د پناه ځایونه ولري خوشاګه شغلی ایګل دا خبره هم وکړه چې موږ نه غواړو چې په بشپړه جګړه کې راګیر شو او امریکا باید چې هر هغه څه وکړي چې د اطمینانی سي چې بیا داسې وضعیت را نسی
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
دا آشنا رادیو در نوریدونکو د کندهار د شاولی کوټ په ولسوالۍ کې د پولیو وهلې ماشومې کورنۍ وایي چې دوی د واکسین مخالفت نه دی کړی او خپل ماشومې ته 15 ځله د پولیو واکسین ورکړی دی په دې برخه کې رپورت لرو خو د دې نه وروسته راځو دې رپورت ته چې د تورخم دروازه نن پابندې شپږ بجې پرانستل شوه چارواکو ویل دي چې د لارې د خلاصون په مسله کې د پاکستان شرطونه نه دي مطرح ذبیح الله غازی رپورت را لګولې
د ننګرهار د والی ویانا تاوله خوګیانې وای د تورخم دروازه د افغانو پاکستانی او چارواکو د مذاکرات په پایله کې په غیر د شرطونو لمنلو خلاص شوې ده هغه وای
د ډیپلوماټیکو خبرو اترو لاري تنظیم لاره په اړه څه په دې کې د پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داخلوال د افغانستان د پاکستان سفیر په مرکز کابل کې دی د نګرهار والی ولایت مقام اهلو زلو همدار از د کورنۍ چارو وزارت د اهلو زلو په نتیجه کې د غلار په ډیپلوماټیک خبرو اترو فلاش و هغه شرایط چې دوی له قبل اندې شوی هغه پرته له بحثه په اړه بحث نه دی شوی ولر په تر شوی پرته له کوم قاعده شرطه
دغه دروازه د تیرو څلور ورځو راهیسې د پاکستان پولیساتو ځواکونو لدی عمل تړلې و چې افغان چارواکو یې وی پوسټه ته د سرک د جوړېدو مخالفت کړو د ډیورن پر کرخه تورخم یو لاغ سیمو د چې ډیر کله پکې افغان او پاکستانی ځواکونه یو بل ته د وسلو خلې ورړې خدا په تیر وګدو کلونو کې لومړی ځل دی چې د تورخم لار د دوم روګدی مودې لپاره تړل شوی و په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال امریکا غکته ویلو چې تر وګدو خبرو او بحثونو وروسته ورسره پاکستانی چارواکي د لارې په خلاصون سره شوی دی د ننګرهار د ګمرک ادارې ویلو چې د دغه لارې د بندښت لامل د دوی ورځنی عاید له دیرش میلیون نه لس میلیون افغانۍ ته راټیټ شوی او دا یې یوه لویه اقتصادي ضربه وګڼله ولسی خلک هم د دغه لارې په خلاصون خوشحاله دي او وایي د تړل کېدو په وجه له ګڼو ننګونو سره مخ شوي و ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د امریکا غږ بل خبریال عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورت را کړی دی او وایي چې د قندهار د شاولی کوټ په ولسوالۍ کې د پولیو وهلې ماشومې کورنۍ ویلي دي چې دوی هیڅکله د واکسین مخالفت نه دی کړی او خپلې ماشومې ته 15 ځله د پولیو واکسین ورکړی دی
تیره اونۍ د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ په ویان سیمه کې د پولیو د ناروغۍ له امله د یوې 12 میاشتنۍ انجلۍ پښه او لاس پالسوه په لومړي سر کې د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړ چې د دې ماشوم انجلۍ کورنۍ له واکسین سره مخالفت درلودي او خپلې ماشومې ته هیڅ کله هم واکسین نه ورکړي خو اوس د دې ګزرن وهلې ماشومې کورنۍ وایي چې خپلې 12 میاشتنۍ ماشومې لور ته 15 وارې د پولیو واکسین ورکړي او په دې برخه کې ځانګړې لیوالتیا هم لري
درې کمپاین واکسین موږ ورکړي دي ما خپل ورته راستلې دي وروسته در درو کمپاینو اولین در دا کمپاینو د مخ د کشنای په چنایی که زوخ کلی دی چنایی شپخانه که بیا وروسته در آقا چه در دا یو چو ورزی تیر اسمه دا کشنای مریض و ما شهر تولی بیا په سربند که مر سربند ورتوائیو
در غنده
و پسر که دلتا ام واکسیم والا ناست
پا په دې برخه کې لوی نیوکه د واکسین پر رضاکارانو کېږي چې د ویان سیمې د غغرنی کلي ته واکسین نه ورسولی. د شاولی کوټ ولسوالۍ د واکسین د برخې یو تن مسؤول حمدالله وایي چې دوی هم دا ستونزه مني او له دې پیښې سره سم د واکسین هغه رضاکار ټیم له دندې څخه لرې سوی چې ویان سیمې ته د واکسین د رسولو مسؤلیت یې په غاړه درلودي.
چې دغه ټیم دلته کار کړی دی د همدې د څه کوم ضعیفه سواد په خاطر باندې د د غفلت په اثر باندې دا خدای د وسوله چې مثلا د د پرا یاداش موږ ته نه دی رسولی نه سپروایزر ته نه د سپروایزر د طرف نه ماته په کمپاین په جریان کې نه مانیټورینګ په ساحه کې موږ خپل مثلا د پردې نه په نیدل چې هم شخصا دی کوټه درېدلی یا پردې ماشوم پیښوي د موږ وخت
یعنی تاسو دا وایئ چې د واکسین د دغه رضاکار ټیم غفلت او د دوی ټیټ سواد د دې سبب سو چې اصلي موضوع نه د رپورت سوي
اصلي موضوع نه د رپورت سوي نو د دې مثلا د څه غفلت شو د زموږ مثلا پر ټولنې په دې ماشوم باندې دا سر واچوي چې ماشوم یعنی پر دوزونه و نه سل
په کندهار کې د عامه روغتیا د پولیو د همغږي د مرکز یو تر مسول ډاکټر عزیز الله کاکړ وایي چې د واکسین هغه رضاکاران یې لدند څخه ګوښه کړی چې په دې برخه کې مسولیت لرلودي. نو موړی زیاتې چې دوی خپل ورسی معلومات له عامه روغتیا وزارت سره شریک کړي او په دې برخه کې یو طبي ډاله هم د معلوماتو پر راټولولو باندې بوخت ده.
دا زموږ د پاره یو زړه بجنون کې خبره و. نو زموږ د ټولو څخه خواهش دادی کچيري په غوولسوالۍ کې هر ځای کې دوی یا په شهر کې چې دوی په کار کې سستی او تنبلي ونه کوي او ترڅو تر کښنیانو پورې واکسین ورسیږي.
تر دې مخکې هم نیوکه سوي چې د واکسین د پروګرام ځین رضاکاران د کار په ساحه کې خپل مسؤلیت ډیر پام نه کوي او له همدې امله یو شمېر ماشومان له واکسین څخه به برخې پاته کیږي. د شاولی کوټ ولسوالۍ د ګزان د روسي پیچ یو ولایت هم دا بلل کیږي چې د واکسین رضاکارانو په مسلسله توګه واکسین سیمې ته ورسولي. د روان میلادي کال لپاره رئیس په ټول افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې سبسوي چې درې په کونړ یو په هلمند او روسي پیښې دلته د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې سبسوي ده.
Thank you. مونږ پکې اوسېږو څومره ګران پکې ژوندون دی چې مونږ پکې اوسېږو څومره ګران پکې ژوندون دی ویړیا دې سودا ګرو تا ارزان پکې ژوندون دی ویړیا دې سودا ګرو تا ارزان پکې ژوندون دی ta sabr da da arman pakke jwan tumde ta sabr da da arman pakke jwan tumde desuno kino sidi khudana pakke jwan tumde
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د تورخم سرحدي دروازه چې سلو ورځې بندوه، په پاکستان کې د افغانستان د سفیر عمر زاخلوال او د پاکستان د پوز د لوی درستیز راحل شریف ترمنځ د خبرونو وروسته خلاصه شوې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې دا شورا د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب استازو سره د سولې موافقې ته ډیره نږدې شوې ده. په سوریه کې د حزب الله کمانډان مصطفی بدرالدین په یو حمله کې وژل شوی دی. بدرالدین د لبنان د دغه شیعه ډلې مشر و. د 2008 کال نه راروسته چې د دغه ډلې پوځي مشر ووژلی شو، دا د دغه ډلې ته یو بله لویه ضربه ګڼل کیږي. بدرالدین د حزب الله د پوځي مشر عماد مغنیه اوخی هم و. د اروپا د سرحدونو ادارې فرانټکس نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې د اپریل په میاشت کې یونان ته د مهاجرینو د راتګ کچه 90% راټیټه شوې ده، او دا څرګندوي چې د ترکیې سره د مهاجرینو په سر د اروپایي اتحاد موافقه کامیابه ده. هغه الوتکه چې د لمر په انرژۍ چلیږي تیره شپه د امریکا د اوکلاهوما ایالت ته ورسېدله. د ترکیې د پوز یو اعلامیه وایي چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې 8 تنه ترکیې عسکر او د کوردی یا غیر ډلې پی کې کې شپږ غړي په نښتو کې وژل شوي دي. او په عراق کې چارواکي وایي چې د بغداد په شمال کې په یو کافي کې د وسلوالو په ډزو کې 12 تنه وژل شوي دي او 15 تنه زخمیان شوي دي. چارواکي وایي چې درې وسلوالو د شیعهګانو په سیمه بلاد کې د جمعې په ورځ په یو کافي باندې د شپې ډزې شروع کړې. یو پولیس د غزای تراغې د بوزان مرګو د بمونو ډک واسکټونه چې اخستي وو وچول.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو لږ وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه کوم چې خپرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ. نن د خبرو اترو یا گفت و شنود په پروګرام کې د روغتیا خپرونه لرو. په دې خپرونه کې په زندانونو کې د بندیانو پر روغتیایي وضعیت باندې غږیږو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي. د سټوډیو نمبر دی 202.
رو رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.